السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شو د یو نه تر دوو بجو د دې غړې په خبرونه کې زه منور شاست تاسو قربایم نیک پیردونه می قبول کړئ د دې خبرونه په اول نیمایي کې درته د خبري سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان ریپورتونه وړاندې کوو په دویم نیمایي کې د ځوانانو غږ خبرونه اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکارانی ساجمل وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کی د پاکستان وزیر اعظم په شمالي وزیرستان کې د زنو منصبو پرانسته کړی دا پاکستان د بخښنې نړیوال سازمان او امریکا د کابل د پرونی بریدونو غندنه کړي او ترکیه او ازبکستان یو شمیر معاهده لاسلیک کړي دي د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم شاهد اخاکان عباسی د غلام خان بندر او میرانشاه مارکیټ پرانسته کړی دا وزیر اعظم د پوس مشر او زنی نور چارواکی پرن شمالي وزیرستان ته تللی وو د پاکستان سرکاري میډیا وای وزیر اعظم په دې موکو ویلي چې په قبایلی سیمو کې به یو شمیر نوري منصوبې هم پیلوي بل خو د وزیرستان یو مشر ملک نصر الله پرن مشال ریډیو ته ویل وزیر اعظم ته خپل غوښتنې وړاندې کړي
دا میں تول کے دوسرے یو دانش سکول منجر کرا ہوا دا ماڈل ٹاؤن دا یونیورسٹی یو شاہر کا منجر کرا ہوا وہ درائی پورا سول کے ساتھ پہ رہی ہوا خرشتا چانک سے سوا آگے بیشتا آڈر ہو کا چیز چار پہ شیری تھی کا گوٹ تالے بوندی کا بیٹ تالے بوندی دگا سارا مذاکرات ماں کا دائی چکس چدکی کسی وقت پیدا کے دے یو سی ذکر نہ ہو تو
د وزیر اعظم او د پوس مشر د غونډې ته خبريالان نو وربلل شوی چې لوجي اغي پریکړه کړې چې دراتلونکې کړنلارې پورې با په شمالي وزیرستان کې د سرکاري پروګرامونو په اړه خبرونه نه جوړوي په کوټه کې په احتجاج ناشته هزاره قبیلې خلکو ویلي پوس دی ورته د امنیت ډاډ ورکړي نو خپل احتجاجي پرلتبه ختم کړي هزاره ګان نن په سلورم ورځم احتجاج کوي او له حکومت د ژوند تحفظ ته حق غوښتنه کوي د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره بیگانه وخته په دې اړه مشال لیډیو ته وویل
وزیرالله هم راغی او نور وزیران هم راغلل موږ سره وعده وکړي چې امنیت درته ساتو خدا سه وعده پخام شوې دي دوی ویل چې موږ به د وسلوالو خلاف هدفي عملیات وکړو زمنګم هم دا غوښتنه ده خو وسلوال بیا هم موږ وژني
بلخوا د بلوچستان حکومت پرون د یو سلسلور سلویختمې دفې لګولو سره په موټر سایکل د دوو کسانو په سپریدو او وسلې ګرڅولو بندیز لګولی دی د آزادی اروپا ریډیو مشر تومس کینټ د کابل په حمله کې د آزادی ریډیو د دوو خبريالانو نورو صحافیانو په وژنه خفګان څرګند کړی دی تومس کینټ په یو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې خبريالانو ته لور پیښو غواخونو ټول خبر دي خو پرونی پیښه په ډاګه کوي چې دا غواخونه څومره نږدې او هر شیبه ممکن دي په پیښه کې وشل شوی عباد الله حنانسی او سباون کاکړ د آزادی ریډیو خبريالان وو او محرم درانه به په رسمي ډول د مې له پنسلسمې له آزادی ریډیو سرکار پیلو بلخوا پاکستان امریکا او د بخښنې نړیوال سازمان د کابل د پرونی بریدونو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویب پاڼه لیکلي د پاکستان حکومت او ولس د خفغان په دې موکه له افغانانو سره ملګري دي امریکا د کابل پرونی بریدونه وحشیانه بللي او ویلي دي چې د هدف د افغانستان د راتلونکو ټول ټاکنو بهیر کمزوري کول دي د بخښنې نړیوال سازمان بیا په کابل کې پرون په خبريالانو برید یو جنګي جرم بللی دی او وایي چې اروپایي هیوادونه د افغانانو جبري استل بند کړی د پاکستان وفاقي حکومت د تیلو په نرخونو کې د اضافي فیصله کړې ده ویلي دي چې د پېټرولي مصنوعاتو نوې بیې به لننه عملي وي د پاکستان وفاقي حکومت بیګا اعلامیه جاری کړې چې پکې ویل شوی د تیلو د نرخونو د ټاکلو اداري اوګرا په مشوره د تیلو په نرخونو کې د لګ بدلون فیصله کړې ده په اعلامیه کې راغلي چې د پېټرولو په نرخ کې د لیټر په سر یو روپۍ او یا پیسې په ډیزلو کې دوه روپۍ یو دېرش پیسې د خاورو تیلو په نرخ کې درې روپۍ سلویخت پیسې او د لای ډیزلو په نرخ کې درې روپۍ پنځه پنځوس پیسې اضافه شوې ده د افغانستان د لغمان چارواکي وایي په علیشنګ دره کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا پنځه دېرش کلي د وسلوالو څخه پاک شوي دي د لغمان والي محمد آصف ننګ د عملیاتو په سیمه کې خبريالانو ته پرون د ملکي وګړو د خوندیتوب په اړه ډاډ ورکړ او ویل چې په دې عملیاتو کې د راتلونکو پارلماني او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره شاوخوا شل مرکزونه هم چې تر سخت امنیتي ګواښ لاندې وو خوندي شوي دي اروپایي هوادونو د اسرائیل هغه اسناد او شواهد رد کړي چې پکې د ایران له لوري د ایټمی وسلو د جوړولو خبره شوې ده، خو بیا امریکا د دې اسنادو هرکلی کړي او دا یې د ایران د دروغو یو ثبوت ګرځولې ده. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي هیواد یې د ایران د ایټمی پروګرام په اړه په داسې لسګونه زره اسنادو کې شواهد لري چې تهران د ایټمی وسلو د ترلاسه کولو هڅه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ناوخته ویلي دا اسناد څرګندوي چې ایران څو کاله د ایټمی وسلو پټ پروګرام درلود، خو د اروپایي هوادونو مشران وایي د نتنیاهو 15,000 اسناد نه مني او ایران د تړون پابندي کوي. بلخوا د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ټویټر لیکلي د اسرائیل تورونه ناسم دي او زاړه تورونه یې بیا تکرار کړي دي. د ترکیه او ازبکستان ولسمشرانو د 3 اربع ډالرو د ارزښت معاهدې لاسلیک کړي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان پرون په تاشکند کې خپل ازبک سیال شوکت میرزیوف سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2018 کال کې تجارت 1.5% زیاتېدو سره 1.5 اربع ډالرو ته رسیدلې دی. او اخیری خبر دا چې نن د ارمینیا په پارلیمان کې د وزیر اعظم د ټاکلو لپاره رای اچول کیږي. د وروستیو احتجاجونو مشر نیکول پاشینیان د وزیر اعظم څوکۍ ته یوازنی رسمي کاندید اعلان شوی دی. پاشینیان پرون په یریوان کې د خپلو پلویانو یوې لاریون ته د تلو په موقعه خبریالانو ته وویل که د وزیر اعظم په توګه وټاکل شو نو خپلواکه جمهوري انتخاباتو ترسره کولو لپاره تیاریانه به ستر لومړیتوب وي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. د اسلام آباد سکای ایکسچینج د معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.62 روپۍ 6 پیسې او په 1.63 روپۍ 56 پیسې. یو یورو په 1.62 روپۍ 6 پیسې او په 1.63 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.5 روپۍ 5 پیسې او په 1.5 روپۍ 56 پیسې. د متحده عربي اماراتو درهم په 2.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 2.10 روپۍ خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په 1.06 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.06 روپۍ خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه سبا به په پېښور کې په ځینو ځایونو کې وریاسي وي. په بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به د تودوخې کچه زیات نه زیات 15 او کم نه کم 20، په بنو کې به 18 او 24 او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسۍ وبي او موسم حال واورید. په روانه غړی کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو نور تفصیل واورئ. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د وزیرستان په دوره کې د یو شمیر ترقیاتي منصوبو افتتاح وکړ، خو ځای خلک وایي بنیادي مسلو ته یې توجه ونه شوه.
افغانستان کې کوم ځای دی پیس پټ شي نه ډېر غریب خل دی، یا غته می غټه مسله وا روډینا دی یا د مونږ نه درې کې دي ځای دی.
د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره په خیبر پښتونخوا کې سیاسي ګوندونه سه ایجنډا لري. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سردار حسین بابکوای
پاټا چې د پاټا د غین زمام په کار دي پښتونخوا کې امن دی وطن کې دا ډیر زیات مهم کار دی. تعلیم کې پښتنو ته د پروفیشنل ایجوکیشن او یا هایر ایجوکیشن چې کوم دی دا ډیر زیات ضروری دی.
او په هیواد کې د تیلو بیې لوړې شوې دي، عام خلک په دې اړه سوای.
تیل 15 روپۍ ګران شي نو کریا 100 روپۍ وخیجی پوش، او چې تیل 15 روپۍ ارزان شي نو کریا هماغسې زړه په زړه ارزان یې نشته. غریب لپاره ډېر مشکلات دي.
یو شمیر نور رپورټونه لرو او په دویمه نیمایي کې هفتهوار خبرونه د ځوانانو غږ اورېدلی شئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو د ریډیو نه علاوه د مشال ریډیو .com په پته د انټرنیټ تلاري هم اوریدلی شئ. راځو اولنۍ موضوع ته. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی 13 ورځې د شمالي وزیرستان دوره وکړه. ولته د غلام خان بندر په میرانشا کې د جوړ شوی مارکیټ پرانسته وکړه. د نوموړي د سفر په اړه ځای ولس وایي چې د دوی کمیټه میوي هغه پوره نشوي. بلخوا د وزیر اعظم په اعزاز کې د جوړې شوې دستوري ځنې ګډونوال وای چې د سیمې ولس د ستونزو بیانولو لپاره مقاومت ورنکړل شو. په دې اړه نور حال عمر دراز وزیر راکوي.
چارواکی وای نوموړی سره دوره پر مهال د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا، سفران وفاقی وزیر، گورنر خیبر پختونخوا او نور لوړ پوړی حکومتي او فوزی چارواکی راغلی ول. نوموړی د میرامشاه مارکیټ، بس ټرمینل او غلام خان بندر ترانزیت پرانستا وکړه، چې وروسته د شمالي وزیرستان قبایلی مشرانو جرګې ته وینا وکړه. نوموړی دورې پر مهال جرګې یو ګډونوال ملک غلام خان وایي دوی تمه کړه چې لویې پروژې به اعلان کړي، خود خپل فریاد اورولو هم ورته موقع ورنه کړی شو.
د وزیرستان کې مه مسلې دې میز مطالبه وي آبند وزیرستان و قبلی مشرون تاسو مقام بدر کړی. افغانستان کې کیم دغه ای ڈی پی په شینې جادر غریب خال ته نه کړی مخاوینې نګول جګه گاڑی سامانینا پته دی هغه د میز غټه مسله وا رودینا دی د موږ نه تر کې دي چارې دي غټه غټه مطالبه دي موږ ته سرزه کې دي کول نه زرداز د درشن سره بالکل د وزیرستان او حکیم غړې وي حکیم تک تا ختم شوې ده په دې باندې څه خبره نه وشي چې میز دینه مطمئن شوی وای.
بل طرف چیف اف وزیرستان ملک نصر الله بیا وای یوازې د تا دومره مکمل او شو چې ټولو راغلو وکمنو ته د غوښتنې وړاندې کړي
خو یو متای مکار وکړه مو څه خبره په شو سره وکړي دا مې ته وویل چې دوسه یو دانش سکول منځیر کړای وو یو راسته منځیر کړای وو دا ماډل ټاون دا یونیورسيټي او شاهر ته منځیر کړای وو او درې کور شو دې سا پیری یو خسته اچانک شې سو هغه بيستا آرڈر ہو کر چینیز چار پہ شیری تھی کا گوٹ سالے بوندی کا بیڈ سالے بوندی جگہ سارا مذاکرات ماں کئی نیز پچار نہ دی وزیرستانیوں نے درما میں دعوت اول چمیسا دو ٹرانسفارمر منظیر دے میرے لیے گریڈ دے پرا دے میرے مسا گریڈ دے پرا تا ایر منظیر دی ہو خالی چے رو ویر تا دای چکس چے دکی نے کسے وقت پیدا کے دے یو سی ذکر نہ ہو تو خاص ہے لکا چکر تا چے غلی دی لوڑ پھل وا پاس
دا وزیر اعظم دغه دورے تا د شمالی وزیرستان عام ولاس او خبر اعلان نو ورغختل شوی چے 13 ورځ د شمالی وزیرستان خبر اعلانو پخپلا ربلل شوی غونډه کې پریکړه وکړه چې شمالي وزیرستان کې د پولیټیکل انتظامیه حکومت او فوز د پروګرامونو کوریج بای کارت کړي او آینده لای عمل پورې به دوی په شمالي وزیرستان کې د دولت هیڅ یو پروګرام کوریج لا نه زی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
نن په کوټه کې د هزارګانو د احتجاج څلورمه ورځ د دوی له حکومت غواړي چې د دوی د ټولنې د هدفي وجنو مخنیوي وکړي. په دې وروستیو کې د هزارګانو یو شمېر کسان په هدفي بریدونو کې وجل شوي دي. د دغه احتجاج کوونکو د رضا کولو لپاره وزیران هم ورغلي دي خو بریالي شوي نه دي. بلخوا پولیس وایي چې د اف سي ځواکونو سره په شریک یو امنیتي پلان کار کوي. په دې اړه د بشیر ګواخ رپورت کې نور حال اورو.
په کوټه کې پر مظاهره ناس اهل تشیع هزاره وګړي وای دوی به تر هغه پورې کورونو ته نزي تر څو چورته پوز د امنیت ډاډ نوي ورکړي. دوی د هغه پرله پسې هدفي وژونکو حمله پر ضد مظاهره کوي چې لتهری وی مشتي راهسي روان دي. په دې بریدونو کې خوښه شل کسان وژل شوي چې اکثره یې هزاره شیا وګړي دي. د شیا هزاره یو مشر سیاستوال عبدالخالق هزاره وی خلک نور حکومت ته په چغو کولو ستړي شول خو امنیت ورته برابر نشو.
حکومتي انکار، حکومتي وزیر اعلی سب
دوی وزیر اعلی هم راغی او نور وزیران هم راغلل. موږ سره وعده وکړي چې امنیت درته ساتو خدا سه وعده پخام شوې دي. دوی ویل چې موږ به د وسلوالو خلاف هدفي عملیات وکړو. زمونږ هم دا غوښتنه ده خو وسلوال بیا هم موږ وژني. دا وسلوال زمونږ امنیتي ځواکونو ته هم په سترګو کې سترګې اچي او ورته وای چې موږ هر ځای ازاره وینو وژنو به. د دې مطلب دا دی چې امنیتي ادارو یې په خلاف کوم ټینګ ګام نه دی اخیستی. په همدې حال کې د بلوچستان حکومت پرون د یو سل څلور څلوېښتمې دفې په لګولو سره پر موټر سایکل د دوو کسانو د سپرېدلو او وسلې ګرځولو بندیز لګولی دی. د پولیسو انسپکټر جنرال عبدالرزاق چیما خبرلانو ته پرون ویل چې وروستۍ وژنې د فرقیزو جګړو پیدا کولو کوشش دی. دوی دا هم کېدای شي چې په دې کې داسې کومه ډله برخه لري چې هم شیعه وژني او هم سنی. دوی په دې طریقې سره د نوو سازشونو عملي کول او دلته فرقیزې شخړې رامنځته کول غواړي. موږ دلته خلکو ته ویلي چې موږ سره کومک وکړي او د کم سازش حصه مو جوړیږي. مونږ خپل حالې زلې جاری ساتو چې خلکو ته امنیت برابر کو.
سارے اقدامات کرنے کی بھرپور کوشش کر.
په کوټه کې د شیا هزارو په مظاهره کې خزي او ماشومان هم ناستي. زینو یې ویلي تر هغې به څه نه خوري تر څو ورته پوځ د امنیت ډاډ نه وي ورکړی. د دوی په وینا که داسې ونه شول نو خپل فریاد به ملګرو ملتونو ته رسوي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلی د مسلم لیگ نواز ګوند د مهمو غړو خلاف د عدالتي فیصلو لوجبه په راتلونکو انتخاباتو کې د دوی مخاونه نیول شي. که څه هم نوموړي د ټول عمر لپاره د سیاست او حکومتي چوکۍ لپاره نه اهل اعلان شوی، خو بیا هم د راتلونکو لپاره هیله لري. نواز شریف پرون په اسلام آباد کې د خپل ګوند غړو ته په وینا کې ویل چې دوی د هر ډول خرابو حالاتو لپاره تیار دي. بشیر ګواخی تفصیل لري.
نواز شریف د اپریل په دیرشمه په اسلام آباد کې د خپل ګوند غړو ته ویل چې په دې وروستیو کې د دوی خلاف ډېرې عدالتي پریکړې وشوي چې د جولای په میاشت کې کېدونکو ټاکنو کې د دوی له بریالیتوبه راګرځولو لپاره دي. د هغه په وینا د ده او ګوند خلاف سازش روان دی خو کامیابه به نه شي. دوی آیا موږ سره چې کوم زیاتی روان دی دا ستاسي ضمیر مني؟ زما خو نه مني. نو زه د خپل ضمیر خلاف فیصله نشم کولای. زه به ودرېږم، مقابله به کوم، جنگ به کوم. ما پریکړه کړې او دا پریکړه تاسو ته هم اوروم چې زه د دې چلونو په وړاندې نه ټیټېږم. که تاسو ما سره ودرېږئ نو موږ به خامخا دا جنگ ګټو. د پاکستان سپریم کورټ د تیر کال په جولای میاشت کې نواز شریف د پاناما کیس اوریدنې په مهال د درغلیو په مقدمه کې د وزیر اعظم له چوکۍ لري او نا اهل اعلان کړ. پر هغه تور و چې د زوی په کمپنۍ کې مقرره تنخواه د انتخاباتو کمیشن ته نه و ښودلې، خو نوموړی دریځ لري چې دا تنخواه اخیستې نه وه نو ځکه یې نه ده ظاهره کړې. تر دې وروسته نواز شریف او لور یې مریم نواز پر عدالتونو سختو نیوکو ته دوام ورکړی دی. کله چې پرون په اسلام آباد کې هغه د خپل ګوند مسلم لیگ نون غړو سره په خبرو کې له هغوی پوښتنه وکړه چې آیا د سره د ده په سیاسي جدوجهد کې ولاړ دي، نو هغوی د مثبت ځواب په ورکولو سره د نوموړي په ملاتړ چغې ووهلې. د سیاسي چارو پوه اویس توحید وایي نواز شریف غواړي د مسلم لیگ نون ګوند خلاف د راغلو عدالتي فیصلو څخه د راتلونکو ټاکنو لپاره ګټه والي. د نوموړي په وینا په راتلونکي کې هغه نیول کېدلی هم شي. د دوی خلاف سختې فیصلې راتللی شي. له همدې وجې د عدالتونو تر څنګ په جلسو او غونډو کې هغه د عدلي سره روانه کشاله راخیستې او ډېرې خبرې پې کوي. نواز شریف پخپله هم کوشش کوي چې د خپلو ملاتړو ذهن جوړ کړي چې هغه ته د قید سزا کېدلی شي. تر څو پورې چې زه خبر یم نو دا ځل به نواز شریف له قید څخه د بچ کېدو لپاره جلاوطن کېږي نه، هغه به زندان ته د جلاوطنۍ په ژوند ترجیح ورکړي. د یادونې ده چې په عربو کې د اقامې نه ظاهرولو له کبله د مسلم لیگ نون یو بل مشر او د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هم نا اهل اعلان شوی دی. پر هغه د ټول عمر لپاره د سیاست نه کولو بندیز لګول شوی. همداراز د دې ګوند په ځینو نورو مشرانو لکه طلال چودري، دانیال عزیز او نهال هاشمی هم د عدالتونو د سپکاوي مقدمې دي. مسلم لیگ نون دریز لري چې عدلیه ورسره تعصب پالي، خو د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار بیا بیا ویلي دوی د کوم ځانګړي شخص یا ګوند خلاف نه دي.
په پاکستان کې تمه ده چې راتلونکي انتخابات په جولای میاشت کې وشي. چې څنګه دا انتخابات رانږدې کېږي دغه شان ته سیاسي ګوندونو هلې ځلې هم زیاتېږي او جلسې او سیاسي غونډې شروع کړي دي. په دې کې دوی غټې موضوعات چې کوم راخیستي، امنیت، د غربت او د بیروزګارۍ خاتمه. دې لړ کې زموږ همکاري فرخنده اسد په خیبر پښتونخوا کې د سیاسي ګوندونو له غړو مشرانو سره د هغوی د ایجنډې په اړه خبرې کړي دي. د رپورټ کې تفصیل اورو.
په جولای میاشت کې د عامو انتخاباتو لپاره زیاترو سیاسي ګوندونو ولس ته خپل ایجنډا وړاندې کړې ده. د مسلم لیگ نون ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف په خپل ولسي ویناو کې وایي چې په ټول هیواد کې بعد سړکونو جال خوروي. د مسلم لیگ نون د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړی عبدالستار خان وایي ګوند یې غواړي په خیبر پختونخوا کې سړکونه او ډیمونه جوړ کړي.
هزارا ډیویژن کوهستان کنیکټ وه نېشنل هاي وې
هزارا او کوهستان له هاي وې یا لوی لارو سره وتړل شو. په منسیری کې د 200 میگا واټو د توانایي یا انرژي یو پلانټ کار پیل کړ. د بجلی پیدا کولو دوه نورې پروژې لرو. له دې سره سره به په صوبې او د سیمه کې سړکونه جوړو.
ریجن میں
تو پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پخپلو سیاسی ویناو کی وای ته هوا د سیاست نما درغل سیاست والان ختموی او انصاف او تعلیم لپاره با کار کوي.
ہم نے سول پروسیجر کوڈ ٹھیک کیا ہے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں.
د تحریک انصاف ته خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وای ته ټولو لومړی با په صوبه کې د تعلیم او صحت لپاره زیات کار کوي او دغه د ایجنډي مهمه برخه دي.
باغی کی نمبر 1 ایجوکیشن دی، نمبر 2 ورپسې بیا صحت دی، ورپسې بیا دا سه نور چکم دی د انصاف حوالے سره چکم کریمینل او دغه پروسیجر دی هغه شارټ کټ کول دی په عدالتي چکم پروسیجر دی چې دغه په جوان دی عام خلکو ته تکلیف هغه دی ورپسې بیا دا سه کسان د پاره د فیمیل د پاره مطلب پورا خو پورا کمپلیټ یو لس پوینټ ایجنډا دا ٹاپ ماندے دا ایجوکیشن دے بیا ہیلتھ دے دا انصاف دے نور پسے بیا نور پوائنٹس.
دا پاکستان پیپلز کن چیئرمین بلاول بٹو زرداری پخپلو رستے ولسی بیناو کی وای چھے دا کراچی امنیت تبا خاص پام ورکی بیو دا ہیواد نبا غربت ختم بھی.
پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی جماعت نہیں ہے.
د پیپلز ګوند خیبر پختونخوا د اسمبلی غړی سلیم خان د ګوند ایجنډي په اړه وایي
پیپلز ګوند د غریبو پارټي ده، نو کوشش به یې هم دای چې د غریبانو مسلې ختم کړي، بیروزګاری ختم کړي او ګرانی له منځه یوسي او دا چې ښځو ته روزګار ورکړي.
د عوامی نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په خپلو وروستیو ویناو کې د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو پښتنو ته د دوی د حقونو ورکولو باندې زیات زور ورکوي. د عوامی نیشنل ګوند صوبایي سمنې غړي سردار حسین بابک د خپل ګوند ایجنډي په اړه وایي
چکم پلان دے فاٹا چې دا فاٹا دغین زمام په کار دے دغه مرجنګ دی چې په دې پښتونخوا کې زمشي دغه وجدار چې دا فاٹا چکم صورتحال دے غا ډیر زیات بدحال دی. په لکونو خلکو دالته نه هجرت کړي دي یا التکتا سوګر اقتصاد معیشت په مکمل توګه باندې تباہ دي، تعلیمي نظام چې دغه مکمل ختم دی یا امن دی وطن کې دا ډیر زیات مهم کار دی، ضروری کار دی. دغه وجدار چې د امن نه بغیر گزاران د ژوند چې دی غا ممکن نه دی. تعلیم کومنګ وګورو نو دلته ډیر زیات ضرورت ته پښتنو ته د پروفیشنل ایجوکیشن او بیا هایر ایجوکیشن چې کوم دی دا ډیر زیات ضروری دی.
په پاکستان کې د موجوده حکومتونو 15 کاله په مې میاش کې پوره کیږي. له دغه وروسته به عبوري حکومت جوړیږي کوم چې به په جولای کې د عامو انتخاباتو لپاره تیاریانې سرته رسوي.
دا مشال ریډیو ده.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین وای د ترهګرۍ لوجې ولست ډیر زیان رسیدلی او په تورخم دروازه د ویزو نظام لوجې په تجارت ډیر بد اثر پریوته دی. نوموړي پرون په خیبر ایجنسی کې وی غونډه ته وویل چې افغانستان د پاکستان د تجارتي مالونو لپاره یو لوی منډی ده او د پاکستان له لوري د پولیس سمبالولو پالیسي به د هغه هیواد تجارت ته زیان ورسوي. په دې اړه تفصیل انیس اجمل راکوي.
د عوامی نیشنل ګوند مرکزی سیکرټری جنرال میا افتخار حسین وای افغانستان د پاکستان د تجارتی مالونو لپاره یو لوی منډی ده، خو د پولي سمبالولو یا بارډر منیجمنت پالیسی به دا تجارت اغیزمن کړي. نوموړي پرون د خبر ایجنسی په لوړګي کې یوې خبري غونډې ته وویل باید په تورخم دروازه کې نرمي راوستل شي.
تاسو تجارتی لارې کولو کوي مطلب چې دلته بار لګېدلې ده، نو دا بار دا مطلب نه دی چې ګینه زمون کاروبار دې ختم شي. افغانستان د پاکستان د ټولو لوی منډی ده او دلته زمونږ ټول کاروبار په دې روانو او زمونږ د ټولو خلکو روزګار په دې روان. نو چې نن ته دا دروازه بندې نو افغانستان کې یو ځل بل لار ځان لوخ کا نو پاکستان به ارمان کوي، ځکه چې زه خواسم دهشتګردۍ والے چې دا کاروبار لار مې بند شو خل به لوګي مړ شي.
افتخار حسین زیاته کړه چې پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پوله دي د ویزو نظام ختم کړل شي او د دواړو خواوو لسته دي بې د ویزو د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د پاکستان حکومت تیر کال د فروری په میاشت کې په سیون شریف کې د لال شاه عباس کلندر پر مزار تر برید وروسته له افغانستان سره د ترخمو چمن په ګډون ځینې نورې لارې وتړلې. پاکستان تور پورې کوي چې وسله وال له افغانستانه ورسي او هلته بریدونه کوي، خو افغانستان بیا پر پاکستان تور پورې کوي چې وسله والو طالبانو ته یې پناه ځای نه ورکړی دي. د دواړو خواوو ولس وایي د لارو تړل نه یوازې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو تګ راتګ اغېزمن کړی، بلکې د تاجرانو په وینا دواړه خیزه تجارت ته هم زیان رسولې دي. افتخار حسین په کابل کې د پرونی بریدونو غندنه هم وکړه او ویل چې په دې پیښه کې د بشل شوو او ژوبلو کسانو کورنیو سره په غم کې شریک دي.
کړو شو سلویخ کاله پورې دا وینې چې کمینو زمونږ بهیږي، او ډېر افسوس دی چې په افغانستان کې لکه څوک چې ورته دهشتګرد وایي بن چې کمنو ورته تاسو اخلی، خلکو به ورته طالبان وي. اوس د هغې حمایتیان هغه خلک دي چې مخکې مخالف، لکه دا روسو نه دا په افغانستان کې و، نن په پاکستان کې و. اوس سړی سوچ کوي چې د کریمه کله وي چې دی مخکې کافر اوس مسلمان شو، خو زمونږ سادهګان خلک یو. نو دا ډېر څلوېښت کاله د طالبانو او د مجاهدینو په نوم مړه شو، اوس به د داعش په نوم باندې مطلب چې مرو. دا ډېر افسوسناکه خبره وه.
په کابل کې پرون په دوو ځانمرګو بریدونو کې د خبریالانو په ګډون لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل د پرونی بریدونو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. د وزارت په خپله ویبپاڼه لیکلي د پاکستان حکومت او ولس د خفګان په دې مکاله افغانانو سره شریک دي او پاکستان به ترګرې ختمولو پورې خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
تبصری، شنن، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د پاکستان وفاقي حکومت د تیلو په نرخونو کې د اضافه اعلان کړی دی چې لنن څخه عملی کیږي. د حکومت د دې فیصله په رد عمل کې د ولس وینا ده چې حکومت 13 میاشتې تیلو په نرخونو کې کمی کړی و، نو په کار وه چې هغه نرخونه هم پر ځای ساتل شوی وي. په دې اړه نور تفصیل احمد شاه اعظمی درکوي.
په اسلام آباد کې تیر ماخستن د پاکستان وفاقي حکومت د تیلو په نرخونو کې د اضافه اعلامیه جاری کړه چې پکې ویل شوی د تیلو د نرخونو د ټاکلو ادارې اوګرا په مشوره د تیلو په نرخونو کې د لږ بدلون فیصله کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوی د پټرولو په نرخ کې د لیټر پر سر 1.5 روپۍ، په ډیزلو کې 2.25 روپۍ، د خاور تیلو په نرخ کې 3.40 روپۍ او د لایټ ډیزل په نرخ کې 3.55 روپۍ اضافه وکړل شو. لدی سره د پټرول نوې نرخ 8.5 روپۍ، ډیزل 8.5 روپۍ، د خاور تیل 9.5 روپۍ او لایټ ډیزل به په 8.5 روپۍ خرڅول کیږي. د حکومت د دې پریکړې په خبرګون کې په اسلام آباد کې یو کارګر ذاکر الله مشال رادیو ته په دې اړه وویل چې د پټرول مصنوعاتو د بیو په زیاتوالي سره د ورځني ژوند هر شی ورسره ګران شي.
چینی، غوړی، تیل، سبزی، هر یو شی وسره خېږي. تیل 5 روپۍ ګران شي نو کریا 6 روپۍ وخېږي بوش، او چې تیل 5 روپۍ ارزان شي نو کریا اومغه څه زړه په زړه ارزان یې نشته. غریب لپاره ډېر مشکلات دي.
یو بل کارګر ګوهر رحمان وایي چې د تیل په نرخونو کې په زیاتوالي سره د دوی پر اقتصادي ژوند منفي اغیز کیږي.
کرایا نیم سیوا کیږي او د سیمنګ ته نور د دنیا مسلې جوړیږي. دا خداوام تبعی دا نن سبا زنګ دی اړې د 300-350 روپۍ دی اړې د موږ ته کې مشکلات دي. غریب سړی نن سبا تبا دی په پاکستان.
د سردار علي په نامه یو بل کارګر وایي چې حکومت 13 میاشت د تیلو په نرخونو کې کمی کړی وو، نو په کار و چې مهاغه نرخونه پر ځای ساتلی وای.
ټول زور چې کمی دا غریب لري، د سره په کرایا نه اثر پروزی، په نرخونو اثر پروزی، پر یو سیس باندې اثر پروزی. دا د حکومت نه اهلی ده او د غریبو لپاره کم دی دا تکلیف مایس خبره ده. حکومت له پکا چې دا خپل دا واپس وایلی او دا په زور نرخ کې.
د پاکستان حکومت 13 میاشت د پټرول په نرخ کې د 1 لیټر پر سر 2.05 روپۍ او د ډیزل په نرخ کې 2 روپۍ کمی کړی وو، او ویلې و چې د مې په میاشت کې به د خاورو تیلو او لایټ او سپیډ ډیزل نرخونه پر ځای ساتي.
د مشال پنوم
ساس د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې د رواني غړې نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د ماسپخین ایونی مبجه شو د انیس اجمل نه د دې سات د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د غلام خان بندر او میرانشاه مارکیټ پلان ست کړی او د وزیر اعظم پوسټ مشر حسین نور چارواکی پرن شمالي وزیرستان ته تللی وو. بل خو د وزیرستان یو مشر ملک نصر الله پرن مشال ریډیو ته ویل وزیر اعظم ته خپل غوښتنې وړاندې کړې خو هغه ورته څه خاص پام ونه کړ. په کوټه کې په احتجاج ناسته هزاره قبیلې خلکو ویلي پوسټ ورته د امنیت ډاډ ورکړي نو خپل احتجاجي پرلتبه ختم کړي. هزاره ګان نن په څلورمه ورځ احتجاج کوي او له حکومت د ژوند تحفظ ته حق غوښتنه کوي. د آزادی اروپا ریډیو مشر تامس کینټ پاکستان، امریکا او د بخښنی نړیوال سازمان د کابل پرونی بریدونو غندنه کړې او په حمله کې د آزادی ریډیو د دوو خبریالانو او نورو صحافیانو په ګډون د خلکو په وژنې خفګان څرګند کړی دی. د پاکستان وفاقي حکومت د تیلو په نرخونو کې د اضافي فیصله کړې ده او ویلي دي چې د پټرولي مصنوعاتو نوې بیې به لننه عملي وي. د افغانستان د لغمان چارواکي وایي پالیشنګ دره کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 15 کلي د وسلوالو څخه پاک شوي دي. د خبره د لغمان والی محمد آصف ننګ خبریالانو ته پرون کړې ده. اروپایي هیوادونو تهران د اسرائیل هغه اسناد او شواهد رد کړي چې پکې د ایران له لورې د اټومي وسلو د جوړولو خبره شوې ده، خو بیا امریکا د دې اسنادو هرکلی کړی دی او دا یې د ایران د دروغو یو ثبوت ګرځولی دی. د ترکیه او ازبکستان ولسمشرانو د 3 اربع ډالرو د ارزښت معاهده لاسلیک کړي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په تاشکند کې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2018 کال کې تجارت 1.5% زیاتېدو سره 1.5 اربع ډالرو ته رسیدلی دی.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګیای چې پکې درته انیس اجمل د دې ساده خبرونو لاندیز وړاندې کړ او اوس درته د ژمنې سره سم د ځوانانو غږ هفتوار خبرونه وړاندې کوو. د خبرونه تاسو یو وار نه خپنی غوړېدلې دا واری تاسو ته ریکارډ شوی باندې وړاندې کوو. د ځوانانو غږ خبرونه کوربا اصرار لمومن دي.
جنو پنځه سو زوال کې
دا بلیک کلوز باندې پریته
ما ته د سټډنټ او د ایئر ایوارډ مله
کو بایلی علاقو کې سلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دی
فوټبال ټیم هم شته ولی بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نه سبا کې پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیږي.
د ځوانانو غږ خبرونه کې یو ور بیا د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه مني اودن کو د نن ورځې په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې خبرې کو چې قبایلی ځوانان په خپل سیمو کې د تعلیم او جمهوریت د ود لپاره څه حل ځلې کوي او د لوستي یا مطالعې په اهمیت په اهم پر رسنی مې کې خبرې کو. خو لومبه د ترازو کې یو خو د فټاز د کوونکو سازمان په قبایلی سیمو کې انتخاباتي او تعلیمي کمپاینونه پیل کړي، نو بل خو د فټاز ځوانانو سازمان بیا د فټا اصلاحاتو لپاره هلي ځلې کوي او غواړي چې د پاکستان د نورو برخو په څیر جمهوریت نظام د دوی په سیمو کې اهم راشي. موږ هڅه وکړه چې د فټاز د کوونکو سازمان له مشرانو سره خبرې وکړو، خو هغوی دا وخت د قبایلی سیمو په سفر دی او ځای پر ځای غونډې کوي او ټلیفوني نمبر یې نه ملاویږي. خو دا سازمان چې د فاټا ځوانانو د جرګې یو څانګه ده، نو د دې جرګې یو مشره نایله الطاف مونږ سره دا وخت له پیښوره د ټلیفون په کرخه ده. درازه شوکت عزیز چې مخکې د فاټا زده کوونکو د سازمان مشر وو، اوس یې د قبایلی ځوانانو په نامه یو نوی سازمان جوړ کړی دی. دوی هم دا وخت مونږ سره له پیښور د ټلیفون په کرخه دي. استاد سید دوانو ملمنونه ډیره زیاته مننه او اوریدونکو د شوکت عزیز نه بده پښتنه هم کوو چې دوی دغه نوی سازمان ولې جوړ کړو. خو لومړی راځو نایلال تاب صاحب تاسو ته چې که تاسو زمونږ اوریدونکو ته په لنډو ټکو کې وایي چې پرون د فټاز د کوونکو سازمان چې کوم کمپاین پیل کړو په قبایلی سیمو کې د دې لږ وضاحت وکړي، دا په څه ډول باندې دی؟
دا خو اصل کې د اف اس او چې کوم ځوانان دی هغوی دا ارینج کړی وو د وزیرستان د پاره، که نه د ڈی اے خان کې بیا دا شو دا پروګرام دی کې داسې وو چې سپیچز مقابله وه، کمپټیشن وو، نو اخکې بیا داسې وو چې څوک چې څوک ته پکې اواز را شو داسې هغوی ته پرایزز هم وو، او بیا دی کې نور هم دغه لکه صرف دغه غو پکې نه وو چې صرف سپیچز کمپټیشن وو دا پاٹا ځوانانو لپاره. دی کې بیدا سی وچی نور اویرنس ام لکا چی فیسو والا کو ممبرز دا ارینج کرے ہو، دی کې نور اویرنس ام دا غویتا ورکڑے شوے ہو
لکا سنگا چی زمانگا خبریال سیلاب مسود
بالکل څنګه چې زمنګ خبريال سلام مسعود دغه پروګرام کور کړی دی د هغه سره هم زما خبر وشول نو او دغه راز دوی چې کوم خپل خبري ور کړی دی په سوشل میډیا باندې نو هغه کې دوی دا و چې څنګه چې دوی په وزیرستان کې وکړل د دوی تقریری مقابله وکړي د تعلیم او د ووټ په اهمیت باندې دغه راز غونډې به دوی د قبایلی سیمو مختلفو برخو ته ځي ولته کې به هم دوی داسې کوي څنګه
او بالکل سر دا سے لگا گنگا گوری چی قبائلوں کے خصیل وزیرستان رزینو لگا دو چی وز دا وزیرستان کی اوکو نا انشاءاللہ دوی بخیبر ایجنسی تا مامزی کورم ایجنسی تا مامزی کانا سی اتول ایجنسیانو کی دا وزیرہ سی کرنشن ارادہ شتا رہ چی دا
شوکت عزیز و اس تاسو ترازو تاسے اول لزمنگا اردن کو تووا ہے چی تاسو دا کم دا زوانانو سازمان پنو مانے دا خپل تنظیم جوڑ کرو تا دیت سا اہمیت اولی اف اس او یا د فټاس د کون کو سازمان تاسو ول پرې خود
ډیر مننه چې موږ ته موقع راکړه دا چې دا سر چې تقریبا اف اس او سازمان چې کوم دی هغه یو ز د طالب علمانو وی چې هغه طویل شي سټوډنټس ارګنایزیشن او ز بیسیت یو چې کوم طالب علم د خپل دغه جمعه چې کوم د سټوډنټس لایف او هغه ختم شو یعنی ما دا نه غوښتل چې زه نور د اف اس او پلیټ فارم چې کوم دی هغه پاره کوم ځکه چې هغه د طالب علمانو په نوم باندې وو
سم
او بیا سر لکه بیا چې زه وګرځم په دې فاټا کې په مختلفو مسایلو باندې ډیر کار کافی حد پورې مونږ د نن په پریکټیکل لایف کې لاړو مونږ یو هم ایجنسی نه د پاتې شوې چې هغه ته مونږ تللی نه یو خو مونږ ته دغه ښکار شوه چې په دغه ځای کې ډیر داسې ځوانان دي هغه ان پړ دي هغه غواړي چې مونږ یو داسې د غیر سیاسي فعالو تنظیمونو سره جوړ شو چې په هغه کې مونږ د خپل علاقې د خپل مسلو आवाज اوچت کوو زمونږ چې کومه مسلې دي یا د ځوانانو ته یا د هغه په زړونو کې چې کم سپړتي هغه کار کو ځکه چې په پولیټیکل پارټیانو کې یا په سیاسي تنظیمونو کې دوی ته موقع نه ملاويږي نو دغه ځوانانو بمات مشوره را کوله چې ته اوس خو مونږ سټوډنټس نه یو نو تاسو سره به مونږ څنګه پدې کې ګرځو مونږ به څنګه کوم کو د ټولو نه غټه مسله دا و
نو شوکت عزیز تاسو بخنه غواړم تاسو دا نه غړي چې کوم سیاسي ځوانان دي چې کوم په سیاست باندې پوهه ځوانان دي هغه ډیر په خطر کې باندې دغه کوم جمهوریت اقدار چي دي دغه کوم جمهوریت حقونه دي د پاکستان په ډور سیمو کې هغه تر لاسه کول شي پرتل دي چې هغه کوم تاسو څنګه ول چې هغه غیر سیاسي وي سوای تاسو
سر هم دغه ځوانان چې کوم په سیاسي پارټیانو کې دي هغه و سپورې چې کوم دي د خپل پارټیانو یا دغه نه مایوسه شکار دي و سپورې د فاټا په توګه کې سیاسي پارټیانو چې کوم رول دی هغه بالکل لکه خلکو تخکاره دي چې هغه د زړه کار نه کوي هغه مغز یو بیانبازي او سیاست کوي کتا سو په دې پام دومره فاټا په اصلاحاتو کې چې د ټولو نه غټ ناکامي چې کوم اول خو زمونږ پارلیمنټیرین او هغه نه با چې کوم دی د سیاسي پارټیانو هغه شانتي رول ادا نه کړو چې شانتي پکار وو هغه ځوانان هغه ځوانانو مایوسه دومره شکار شول هغه دا هم ول چې مونږ خپل ګوندونه پریدو لکه مونږ سیاسی پارٹیانو کیم انوالوی خو دفاتا حقوق و خبر چرا شی اگر دغه شانتی فلیٹ فارم او غیر سیاسی تنظیمونو نو چتای
سما بالکل ستاسو دا بری مقصد دا دی چې هغه د خپل تنظیمونو یا د کم خپل سیاسی ګوندونو د هغه د ایجنډا نه دوی مجبور او نو زکه به دوی تاسو سره په سماتو غنډل دغه فاټا اصلاحاتو کې خندونه مخ ته ذکرالل سمر تاسو نور هم خبرې کو شو کته زی اوردون کې دوی ته ورزو استری مشي
سلام علیکم هم شل الله شر رحمان وزیر السلام علیکم
خو زبا د وزیرستان خبر او کوم در سره چې وزیرستان کې چې واپسی وشوله هر شابه د شروع دی او میرن شاه ډیگری کالج چې مخ کې او 1400 تعداد وګ د الکانو لاو سپوري هغه بند دی کامرس کالج بند دی میرن شاه نور هر شي خبرې شو دي پدې بازارونو د هر شي په دې شروع دي میرن شاه ډیگری کالج او کامرس کالج بند دی
اشوک کو عزیز کده جواب ورک چې څرنګه تاسو د دونه موده 2014 نه لګې ستې دغه تل کې دغه مسلې دي نو آیا دغه ځوانانو تاسو سره رابطه کړې دي کنه دي کړی
سر مونږ ته خو تر اوسه پورې چې کوم معلومات دي د ټانک یا دوی چې کوم ډیگری کالج یاد کو چې پاغه کې د زرګونو طالب علمان دي او کمرس کالج دی هغه بند دی دا خو فاټا کې تقریبا د یو کال نمخ کې دا خبره وي خو تر اوسه پورې چې کوم کالجونه دي فاټا کې هغه یو د مومند لکړو کالج دی چې هغه بندې په هغه کې صد فاټا د سیکریټ دغه مسله دا پی سی ون مسله دا او یو چکم دی په دار ادم خیل کې وو هغه چکم دی کولاو شوه دی او دغه شانتی دی په ډی آی خان کې وو هغه کولاو دی نو دغه کالج مونږ ته داسې علم نه وو زبر د دې بقاعده معلومات کم کدا سي چرته دا خبره وی او په دې باندې به مونږ ضرور کار کوو زبر ورزما د چکم اتورټی دا په فاټا سیکریټ کې سوشل ویلفیر سیکریټری سره به زبر ورزم ایجوکیشن ډایریکټر سره به ورزم نو په دې باندې به مونږ ضرور
طالبان سټوډنټ حقو نو هغه خو مازر ریټایر شو دی واجن ما پریک ډول دویم خبره دی په خپل خبرو کې دا وکړه څ دو لکه کوم سیاسي لکه کوم خپل په سیاست کې دی په قبایلو کې هغه دونه متعین نه دي لکه کوم حکومت تاسو او روزانه حکومت څوک کومې پالټي کې دی هغه نه معلومات وکړه هغه د خیسته خپل هغه تایید کوي هغه خیسته خپل چلایي
لکه تاسو وای چې کوم ځوانان دي د سیاسي ګوندونو سره اړه لري نو هغه د خپل پاټي نه بیزار نه دي خوشاله دي مننه ډیره زیاته اشرف غتزي تاسو به دغه پښتنه جواب وای خو نایلال صاحب سبا تاسو ته درځم نایلال صاحب که تاسو زمنګ اوردونکو ته دا وای چې د ووټ څه اهمیت تاسو دغه کوم کمپاین چې پیل کړی دی د انتخاباتي کمپاین یا د ووټ په اړه په خلکو کې د پوهاوی په اړه باندې په قبایلی سیمو کې نو که زمنګ اوردونکو ته وای چې د ووټ څومره اهمیت دی
سر جی ووٹ خو اوبیسلی مطلب مونږه کوڅو لکه مونږ اکثر نیم خلک داسې ګورو چې هغه کور کې ناسې ووٹ نه کاش په خپل خپل ووٹ نه اچي چاته کنه وایي چې بس پریک دا زنه کوم او نیم خلک داسې وی چې بس لاړ شي او یو 100 روپے والی او بس چاته ووٹ ورکی کنه نو هغه دا سوچ نه کوي چې به نیکسټ 5 ایئرز کوم دې مونږ بس سفر کوو او سب مونږ ته ملاويږي او نه به ملاويږي سم مونږه حق کی ټیک دی او ست ټیک نه دی څوک به مونږ پر کار کوي څوک بنه کوي
پارلیمان ته لاړ شي او هغه ته په قانون سازی کې برخه نه شي اخیستې نو دغه پښتنه تاسو نه څوک وکی د قبایلی سیمو ولس نو تاسو ته به څه جواب ورکوي
سر انده خو خبره ده چې لکه داسې خلک داسې کس خپل لغه امید ریپرزینټیټیو سلیکشن نه ده پکار کنه چې ته ځان یو ریپرزینټیټیو جوړای نو هغه هر یو هر انګل نه بابا کسي کنه سونه دا زما د پاره کار کوي شو سونه
نه اصل مسله دا ده اصل مسله دا ده شوکت دې کې تاسو هم پر دې خبره وکړي چې د قبایلی سیمو چې کوم د پارلیمان غړي دی هغه د پاکستان د آئین لمخي قانون سازی کې برخه نه شي غیستل د خو اف سی آر دی کنه شوکت عزیز سبب غواړي
اول خو زما غملګری چې کوم کوېشن وو کو چې تا اغه نارد علي د صوبیا د زم کې دوه پرېخې ده نه ما د زم کې دوه نارد نه د پرېخې خو چون کې ما اغه تنظیم صدارت پرېخې ده او بل ز اغه تنظیم چې کوم دی اغه ز سپورټ کوم اغه کې ز انډیویډوال ممبر يم نه چې ما د اف اس او بالکل دا سي پرېخې ده ور سره سر دا چې تاسو کوم خبر وکړه بالکل دا یو غټه مسله ده دا خو الته اف سی آر دی او مونږ ته چې کوم دی د پاکستان آئین زمونږ نمائندګانو ته اجازه نه ورکوي چې هغه خپل علاقې ته قانون سازی وکړي نو زمون په کار خدا و چې خلکو لګیا دي چې کوم په اصلاحاتو باندې ناری لګولې اومده غځوې ما دا سیاسي ګول چې کوم روان دي نو په دغه ځکه د قبایلو خلکو موجوده چې کوم سیاسي لیډرشپ ته فاټا کی دوی انکار ولې نه کوي وای چې را ز قانون سازی نشم کولې ز ولې ودرېګم الیکشن ته ز ولې اسمبلی ته لاړ شم او قبایلو خلکو ته پکار ده چې هغه د ووټ اچولو نه انکار وکړي ځکه چې ستاسو نمائنده لار شي نمائنده دی د پرځي علاقې د پر چې هغه لیجیسلیشن وکړي هغه د علاقې د پر خ یو قانون
شو شوکت عزیز مخکي زما د زنو کسانو سره خبرې شوې نو هغه دا ویل چې دغه پارلماني غړي یا دغه پارلمان چې کوم استاد دي د قبایلی سیمو دی خدا کول شي چې فندونه راوړي پیسې راوړي د غزې نه د دوی په لاس باندې دغه پیسې به د پرمختیاي کارونو لپاره لګي کنه په قبایلی سیمو کې
بالکل
سر اغینه د فن نه لبا دوی یو کار هم نشي کولای.
خدا خو غټه خبر نه لاله صاحب سو وتا سي
سر اندا خبره ده لکه اغه انفراستراکچر لکه غمغه وګورو چې دا پاکه انفراستراکچر څه حالت دي کنه او کدوې داسي لکه موږ اکثر جاړو چې موږ د فاټه کې دنه داسي څه خاص کالج نشته داسي یونیورسيټي نشته زمونږ د کوم پارلیمنت چې موږ لیګلی دي کدا غو دا لکه تاسو چې وی چې دوی فاندز راخستای شي دوی پیسې راوړی شي
سما د مشال ډیو ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ استیز ام تاسو قربا اسرائیل مومند او دونکو د نن ورځې په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې خبر کو چې قبایلی ځوانان په خپل سیمو کې د تعلیم او جمهوریت د ودی لپاره څه حل ځل کوي همدغه راز موږ سره ملمانه دي د فاټا ځوانانو د سازمان مشر شوکت عزیز او د غراز د فاټا د ځوانانو جرګې یو مشر نایلا الطاف صاحب د ځوانو مقصد د وخت ټلیفون پکړ خدي شوکت عزیز وستاس ته رازو د ځمنګ اوردونکو ته وایي چې دغه تل کې وس انتخابات را روان دي شوخه په جولای کې به دغه انتخابات کیږي څه وایي د قبایلی سیمو لسته څه وایي چې آیا داسې پارلماني غړي هغه منتخب کړي چې دغه راز د دوی لپاره دغه فاټا اصلاحات راوړي د دوی لپاره د پاکستان د نورو سیمو په سر چې کوم جمهوریت نظام دی غراوړي څو ته وای تاسو
بالکل زه خو خپل قبایلو رونو ته او عوامو ته خصوصا هغه ځوانانو ته چې کوم هغه په هدي هغه خلکو ته دی ووټ ورکړي چې هغه میچور وي هغه پوهیږي چې دې کثره د علاقې ترقی او خوشحالي ورسره ورسره چې کوم د بنیادی شی چې کوم د اگست تاسو د فاټا اصلاحات او جمهوریت عمل دی بیا دا نه چې کوم شیزونه تاسو ته په نارو کې ولګي چې زبتا ته سکول جوړو ما زبتا ته ډوویل جوړو ما زبتا ته فلانې شی جوړو نه دا کارونه چې کوم دي دا تاسو په خپل هم کولای شي خود دی یو خپل طریقہ پروسیجر دی تاسو هغه خلکو ته ووټ ورکړئ چې تاسو ته پته لګي چې را دي د فاټا اصلاحاتو د پر پهلم आवाज اوچت کړي دي او دغه د زموم چې کومه مسله ده د اف سی آر ده د دې خلاف به دا بیا هم आवाज اوچتې دا به ختمي ځکه تر څو پوری چې فاټا کې اصلاحات نه وشوي او جمهوریت عمل الټ مضبوط شوي نه وي جمهوریت قوت چې کوم د الټ تل نه وي هر یو کس کې به بیا سیاسي شعور راشي دا چې دا کومه افرت پر کیدا دا اوس چې کوم لوټ مار دی او دا اوس کوم بدمنی خور د فاټا کې نو بیا به دا ناراضي
زه فکر کوم یو اردن کې دوی ته ورزو استری مشي څوک خبر کوي
السلام علیکم ډیر زیات محترم اسرار علم مومن صاحب زما سیما بټخیل لخوا تاسو ته شوکت عزیز صاحب ته او دغه زمغه قدرمنه ملمنه خورکې دې ته ډیر سلامونه وایم
وعلیکم سلام ډیر زیات همره نه
غرض مې دا وینا دادې چې مونږ له دا پکار دي چې دا کمی زړې مفروضې زړې مفکوري دي دا په هر شکل کې دي یوت نن رايخ شوه دي دا دی ولګي د غشانت د خپل مشران دي چې کمونو کنوینس کی او په دې کې دي تبدیلی راولي دا یو جمهوریت عمل دی دا عمل چې کم نه نو په شرط باندې چې مونږ ګورو په شکل دا جمهوریت دی خو په دې کې سل سزګونه دا سیدی چې هغه په جمهوریت باندې یو قسم له ډایرک قدغن یا گزار دی نو کم سه کم دا جمهوریت
سیما په څه بوت څه ول تاسو تاسو سو وای چې دغه ځوانان څنګه دغه د خپل مشرانو پر ویو کې دوی څنګه بدلون راوستي شي
دا به چې بالکل په دې باندې مونږ مجبور کړو دا به چې کم زوړ فارمټ ته هغه مکمل ختمولی دا یوت به چې کم نه نو دغه ځوانان چې دي دا به د خپل مشران یو قسم له چې کم نه نو په خپل دغه کې اخلي حصار کې به دا سي اخلي چې دوی له به دا باور ور کوي که پرسک تاسو مونږ ته مثال په تور دا میدان پر دی یو قسم له او زمونږ سرپرستی کوي مونږ ډیر زیات خچ کم نه یو قسم له ځان سره کېر کولم راوړی دی زمونږ سره چې کم دی او پلان دی هغه دی ورته وزه کې کی دی ورته چې ردا دا کارونو په ترقیاتی ترجیح بنیادونو باندې به مونږ کو تاسو زمونږ صرف سوپر ویژن کوي نو مخ کې مثال په تور زغل کو تک بکو دا سي بجې کم نه جاینټ ایونچری په دې طریقه باندې ډیر زیات خک وډی نشي زمونږ چې دې ډیر زیات خاصه مراتی
ها شوکت عزیز دغه خبرو سره څومره اتفاق لري
بالکل سر دغه شانته ده چې ځوانانو ته په کار ده چې په خپل علاقو کې هغه هم دغه شانته مشران چې کم دي هغه وي کا امیدوار وي کا هغه بل څوک وي یا په کمه هم پاټه کې د قبایلو ځوانان وي یا د خپل علاقې هغه مسلې راوړي هغه ورته وایي چې را دا تاسو د خپل زمونږ چې کوم د انتخابي یو پاغه کې کېدای او دا زمونږ په پیوريټي باندې کېدای ځوانانو ته چې کوم د موکي ور کوي ځوان کل چې ځان رونه باسي په فاټا کې بالکل ځوان کل چې رونه دي د فاټا مستقبل نشته دی فاټا کې چې ځوانانو ته موقع ورنکړلې نو چې څنګه انقلابونه راوچت شوي دي زه به درته دا وایم چې راتلونکي کال باندې به بیا داسې انقلاب وي چې هغه به څوک ودرولی نه شي، هغه به د وینو انقلاب وي. دا خو یو پرمن انقلاب روان دی، ځکه ځوانان دومره هغه شوي دي، راډک شوي دي چې هغو کې دومره غم او غصه ده، هغوی ته په یو ځای کې موقع نه ملاویږي. د هغو په ذهنونو باندې لوبې وکړلې، د هغې چې کوم تعلیمونه وکړل، د هغې کومې په دغه مشکلو حالاتو کې خپل اچیومنټس واخیستل، د هغو هیڅوک کم قدر نه کوي. او چې کله نوکریانې راشي، چې کله موقع راشي، بیا د خپل خلک راولي، هغه جاګیرداران، هغه سرمایه داران، خلک چې کم په فاټا کې د کلونو نه پروت دی او مغه خپل خلک رالوي دننه باندې، او هغه ځوانان چې کم ټیلنټ دی او چې کمه حقدار دي، په هغه کې یو غم غوسه پاتې شي. نو چې څنګه دا اوس کوم انقلاب پرمن طریقې سره روان دی، خو دا یقین سره درته وایم چې دا به د ښه شانت انقلاب وي چې هغه به د وینو انقلاب.
شوکت عزیز، دا خبرو سره ځکه اتفاق نه کوم چې ما د منظور پښتون سره د غراز د پښتون د اپوز مومنت چې څومره مشران دي دا اوس ما خبرې شوې دي، نو هغه و چې منګه تل هغه و چې پښتنو تل ټوپک راغیستې خو د هغې هیڅ ګټه مخته نه راغلې ده. همدغه راز دوی به اوس په سوله ییزه توګه خپل دغه لاریون، خپل دغه احتجاج، خپل دغه پاڅون مخته بوزي. شوکت عزیز او نیل الطاف صاحب، ډېره زیاته مننه ستاسو دواړو میلمنو نه، تاسې موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته. یو جهان مننه ستاسو نه. ښه وختونه تاسو ته. اردن کو ځوانان غږ خبرونه ته غوږ استې زم ستاسو کوربه اسرا لمومن. اوس پر دې خبرې کو چې د انټرنیټ پر دور کې د لوستي یا مطالعې څه ارزښت دی، څه اهمیت دی. موږ سره ملمنه د پېښور نادیا خان. نادیا ل ډیر وخت رئیس د باچا خان تعلیمي پروګرام لاندې په پېښور کې چې کومې مطالعاتي غونډې ترسره کیږي په هغه کې ګډون کوي. نادیا خان صاحب، ډیر ډېر مشه
ډیره مننه په خپل پروګرام کې د خبرو اترو برخه او مکره کول.
ستاسو نه ډیره زیاته مننه. نادیا خان، اول خو د کتاب یا د لوستي یا د مطالعې په اهمیت زمونږ اوردونکو ته وایي مننه بوي.
زما په خیال کتاب لوستل یا مطالعه کول څنګه چې د وخت زمچیو مهم او اهم دور نه دا وخت مونږ تیری ګورو، په دې کې خو مطالعه یا زم چې د خپل تاریخ مطالعه، د خپل اصلانو حوالې سره معلومات، خپل کلتور باندې پوها، دې چې څومره ضرورت اوس یې زما کله مخکې بچری نه، او بیا په خاصه توګه ځوان کول لپاره. نو که مونږ اوسني خپل حالات د خپل ماضي سره کاغې یو کمپیریټیو انالیسس کوو، یعنی که موازنه کوو، نو په دې کې مطالعه چې کومه ده هغه یو ډېر مهم رول یا یو ډېر مهم کردار به چې کوم دی هغه لوبوي. که مونږ د خپل تاریخ نه، د خپل کلتور نه، د خپل اتلانو نه په دې حواله سره که مونږ مطالعه نه لرو او کتاب نه لوست، چې کومه
ده نجا خان صاحب ستاسو خبره کټ کوم، پوښتنه دا ده که پرس کا دغه ځوانان دغه مطالعه وکي او دوی څنګه تاسو د خپل کلتور نه خبر شي، د خپل اتلان نه خبر شي، نو دوی ته به څه ګټه ورسي؟
ګوري چې په خپل تنقیدی فکر او شعور به درولو کې دغه چې کوم تبړی مهم کردار ادا کوي، شعور به درول او تنقیدی فکر زما په خپل دغه د دوه سيزونه دي چې کوم زمونږ سره اوسنۍ د دور چې کوم مسلې دي، یا په خاصه توګه په پښتانه چې کوم سيزونه سره مخامخ دي، د دې دوه سيزونه ډېر زیات ضرورت دي زما په خیال. د یو خد عمومي بیداری ضرورت دی، یا سيزونه باندې یا چې کوم څه کې پالیسي سازي موږ لپاره کیږي زموږ په ادارو کې، زموږ په دې سیمه کې، او بیا یې زموږ په کومه توګه باندې چې کوم دې متاثر شوي یو، نو په خیال دې لپاره یو تنقیدي شعور او فکر د دې اهمیت چې کوم دې ډېر زیات دی. او دا څه زما په خیال بیا هم اکه مطالعې سره د معلوماتو سره چې کوم دې دغه
ډیر وخت رہیسی یا د کافی وخت رہیسی ډیر کتابونه لوستری، په هغه به هم تاسو سره خبر کو چې تاسو کم کم کتابونه لوستی دي او څه زده کړه مو تکړه ده. خو تاسو د تنقیدی سوچ خبر او کړه چې دغه زده کړه په تا کې تنقیدی سوچ راولي، نو پرس که تا ته چې کم دغه سوچ تر اوسه پور تر لاسه شوی دی، نو دغه سوچ باندې چې ته د موجوده حالات ته ګوري په دغه پښتنه سیمه کې روان دي، نو استاد زین ته سره زی او ته څه غواړي چې دغه کې بدلون راولي؟
زما په خیال بدلون خدا ډېر غټ بدلون زما په خیال راغلی هم دی، او په دې موږ ډېر خوشاله هم یو چې پښتنو او د دې سیمې خلکو کم از کم خپل هغه حق پیژندلی دی، لکه خپل حق پیژندلی دی او بیا خپل حق لپاره راوتي هم دی، خپل د حق غوښتنه کوي. که دا تنقیدي فکر نه او که دغه عمومي شعور بیدار شوی نه و نو دغه سیزمه نه و. یو خو دا چې په دې طریقې باندې خو چې کوم زمونږ ریاستي چارواکي دي یا زمونږ لپاره چې کوم جوړوي مونږ لپاره چې کوم فیصلې اخلي، یو خو هغوی ته دا پیغام ورکول چې لکه پښتانه چې کوم دي هغه اوس په دې اړخ ته هغه اوس بیداره شوي دي، روښانه شوي دي، هغه اوس سوچ فکر لري، خپل راتلونکي وخت لپاره هم هغه فکر لري. نو سوال کول په دې باندې ادارو باندې سوال کول، دوی نه د خپل حق غوښتنه کول، دوی نه خپل تپوس کول، زما خیال دغه بیداري که موږ ګورو نو په پښتني اوس دغه یو هغه وایي کنه چې یو رڼا غوندې کې ښکاره شوې ده. نو دا ټول څیزونه چې کوم دي دا د مبارزې سره، د علمي او د فکري مبارزې سره دغه تړون لري. زما په خیال باچا خان ټرسټ ایجوکیشن فاؤنډیشن چې کوم دی په دې کې دا زموږ تعلیمي غونډې چې کوم کېږي دا دې هم ډېر مهم رول دی چې په دې کې ځوانانو کې تنقیدي فکر، تنقیدي شعور او خپل سوچ په مثبت طریقې سره وړاندې کول.
نادیا خان، تاسې په دغه غونډو کې کم کم داسې مهم کتابونه لوستي دي یا دغه موضوعات مخې ته راوړي دي؟ مننه به وي که د هغې لږه خلاصه زموږ د اوریدونکو ته ووایي.
بالکل، زمونږ په دې غونډو کې په هر میاشت کې چې کوم دي دغه یو ورځ زمونږ ټاکو، په هغې باندې ټول د باچا خان فلوز چې کوم دي هغه راغونډېږي او یو کتاب چې کوم دي هغه مونږ ټاکو. ټول فلوز چې کوم دي غونډې ته راځي هغه دا کتاب د دې مطالعه کوي، دا کتاب لولي او بیا په دې کې ممکن او په دې کتاب حوالے سره لکه مونږ بحث کوو چې په دې کې کوم داسې مهمې خبرې په دې کې څه دي. یو کس چې کوم دی هغه د کتاب خلاصه یا سمری چې کوم دی هغه بیان کړي او بیا هر کس چې کوم دی خپل سوچ خپل فکر چې کوم دی هغه شریک کړي. یو څو کتابونه به تاسو ته وایم کوم چې مونږ په تېر وخت کې په اکشن سرکل کې چې کوم دی لوستل دي. پیرو خان نه تر باچا خان پورې د علي محسوس کتاب چې کوم دی په دې باندې زموږ بحث شوی دی. په دې کې د پیرو خان نه تر باچا خان پورې څومره هم چې د عمل تیر شوی دی، د تحریکونو په شکل کې، د مبارزو په شکل کې، د پښتنو حقونو لپاره په دې ټول وختونو په دې باندې دا ډېر یو ډېر ښکلی کتاب دی. د علي خان محسوس په دې باندې زموږ ټول د فیلوز چې کوم دی په دې باندې مونږ ناستې، په دې باندې مونږ خبرې اترې کړې دي او بیا په اخره کې په دې باندې هم بحث شوی دی چې په دې کتاب په رڼا کې، د دې مطالعې په رڼا کې مونږ په نننۍ دور کې لکه کوم داسې خبرې دي، کوم داسې سوزونه دي چې هغه ته مونږ اغوستی شو او بیا چې کوم دی په هغې باندې عملي توګه باندې عمل
هغه کمې خبرې دي. هغه بخښنه غواړم، هغه کمې خبرې دي تاسې چې دغه کوم تحریکونو په اړه چې کوم کتابونه یاد کړل دغه کې کمې داسې خبرې دي که لنډو ټکو کې زموږ اوردونکو ته ووایي؟ وخت هم لږ کم دی.
د دې خبرې په دې کې مهمه ده چې پښتانه چې کوم دي هغه د سماجي، سیاسي او په معاشي توګه خپلواکۍ لپاره هغه د مبارزه وکړي. مبارزه څنګه کولی شي؟ نن سبا څنګه تاسو مخکې هم ذکر وکړو چې د سوشل میډیا دور دی، لارې ډېرې زیاتې دي پښتنو سره، هغه لیک هم کولی شي، هغه په ریډیو په لاره هم حصه شي، هغه په عملي شکل کې داسې هم کولی شي چې سړي سرکلې جوړې کړي، ځوانان چې کوم دي هغه راوبلي، هغوی ته بیا بحث وشي، خبره اترې وشي. ځکه چې د دې سیزونو آؤټ کم یا د دې سیزونو نتیجه مونږ نن ګورو د تحریک په شکل. څنګه چې ما ذکر وکړو چې باچا خان، پیرو خان تر باچا خان کتاب لکه مونږ لوستلی دی، زه به ځوانانو ته په آخر کې دا خبره کول غواړم چې د اجمل خټک صاحب یو استند دو جنډې دا مونږ په دې سړي سرکلو کې لکه ویلې ده، مونږ په دې مطالعه کړې ده، لکه دا دي خامخا ولولي د جذباتو حوالے سره او د سبق حوالے سره او د نننۍ دور کې لکه موازنه دي چې دغه فرنګي دور او بیا نننۍ دور چې پښتون هغه وخت په څه قسمه مسلونه تېرېدو او بیا نن هغه څه قسمه مسلونه تېرېږي.
ډېر زیاته مننه ستاسې نه، زړه م غواړي چې تاسو سره ښې ډېرې خبرې وکړو، خو انشاءالله که ژوندو تاسو به بیا ما سره پروګرام کې برخه اخلي او ښه تفصیل سره بیا خبرې کوو په دغه ستاسې دغه سټډي سره.
ډېره مننه، ډېره
مننه، ښه وختونه تاسو ته. اودونکو دا موږ سره نادیا خان تاسې د دوی خبرې واورو دي، دوی چې د باچا خان کوم تعلیمي پروګرام دی د هغې لاندې دوی دغه مطالعاتي غونډې کې دوی خپله هم برخه اخلي او د دوی نور ملګري هم د دوی سره مو خبرې کولې د مطالعې پر ارزښت باندې. همدې سره د زبرانو غږ خبرونه پای ته رسیږي. خپل کوربه سره مومن ته اجازه ورکړي. د الله پمن.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر هر څه
ته یو څه مسلسل تعلیمي ادارې بندي
مشال تر رانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.